افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې کابل ښاریان له طالب چارواکو غواړي چې د داعش د حملو مخه ونیسي.
د کابل ښار د اوسیدونکو په توګه دغه موضوع ماته د اندېښنې وړ ده.
طالب چارواکي بیا وایي پرې وی طرحې کار کړی او په عملي کېدو سره به د داعش ټغر بشپړ له افغانستان څخه ټول کړي.
اشاره په ډېر لنډ وخت کې به د دې دغه کوم تحرکات چې دي دا په بشپړ ډول باندې له هیواد ټولېږي.
هغه مثلا چې د امریکا د فول برایت پروګرام لپاره کاندیدان شوی وایي له ناصرګن برخلیک سره مخامخ دي.
دا سیاتمی جواب مون تاسو پورې فلانه نه راکړی چې دا پروګرام چې آیا پوره ختم شوی دی یا بل کال لپاره ډیفر شوی دی.
په خوست کې هم پر اړو کورونو یو ان سی آر د نغدو پیسو د ویش لړۍ پیل کړه.
نن با 1500 به وزله کورنیو ته نغدي $1,590 ورکول کیږي.
مخکې له دې چې د راپورونو لړۍ پیل کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړی دي.
یوناما په کابل کې د عیدګاه جماعت مخې ته پرونی حمله وغندله. د طالبانو حکومت وایي چې د پاسپورتونو او تذکرو د ویش لړۍ بیا پیلوي او ایران له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په تهران کې د هغه برید په اړه خپل دریز روښانه کړي چې اسرائیل پرې پړ بللی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویاندوی د طالبانو ځانګړي قطعي د کابل په اوله سمناهیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر ولیکل چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او پکې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوی دي. عیني شاهدان وایي چې تیره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې یو چاودنه او وروسته د ډزو غږونه اوریدلی دي. دا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په کابل کې د عیدګاه جماعت مخې ته د فاتحې پر مراسمو چاودنه غندلې ده. د کابل د عیدګاه جماعت مخې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې په مراسمو کې پرونی حمله د کورنیو چارو وزارت د ویان په وینا لږ تر لږه دوه کسان ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. خو د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول غندي. طالبانو د دې برید په تړاو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د دې چاودنې مسؤول بللې، خو داعش ډلې تر اوسه په خپله څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت لارښوونه کړې چې د هیواد وګړو ته د پاسپورتونو او تذکرو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د کورنیو چارو وزارت ته دا سپارښتنه د وزیرانو شورا په غونډه کې شوې ده. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاسپورتونو او تذکرو د ویش خبر داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان ته د هوایي تګ راتګ لارې لا هم نه دي پرانستل شوي. د مجاهد په بیان کې همدارا زیاتونه شوې چې د کابل ښاروالۍ ته لارښوونه وشوه چې د املاکو د غصب د مخنیوي او له غصبانو سره د قانوني چلند د لارو چارو د سنجولو په اړه غور وکړي. د راپورونو له مخې طالبانو یو افغان وګړی چې تاجکستان ته یې د اوښتو هڅه کوله وژلی او یو بلې په ګډ سرحد کې نیولی دی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده. د سرچینې په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې تاجکستان ته واوړي او طالبانو د هغو مخه ونیوله. په بدخشان کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمېر افغانان په تیره د بدخشان او د شمال د نورو ولایتونو اوسیدونکي د ګډ سرحد له لارې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته تښتېدلي دي. لاسه د ایرانو خبرونه وري. ایران د اټومي انرژي لنړیوالې ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټرفیوج د پرزو د جوړولو پر یو فابریکا د جون د میاشتې د بریټ په اړه چې ایران یې پر اسرائیل اچولې ده خپل دریز روښانه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلی. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی نن وویل د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې دا تروریستي حمله چې په نتیجه کې په کراچ سیمه کې د ټیسا په نوم اټومي بټۍ سخت زیانمنه شوه نه ده غندلې. اسلامي دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې IAEA یو اونۍ مخکې وویل له مخکینۍ موافقې سره سره د دوی څارونکي د بټۍ ته نه دي پریښودل شوي. تهران د سپتمبر په 12مه منلې و چې نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورکوي چې په حساسو اټومي تاسیساتو کې د څار د کمرو سرویس وکړي او فلم اخیستو ته دوام ورکړي. او د ګرجستان د خاروالیو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور لګډوډیو پرته په نورو برخو کې خطر سره شول واکمن ګوند وګټل. په ګرجستان کې د اکتوبر د 2 نیټې انتخابات د سخت سیاسي انقطاب په فضا کې تر سره شول او نتایجو ته د ګرجستان د امید ګوند واکمنۍ او د دې احتمال لپاره چې د واکمن ګوند ناسم اجرات ښایي بیا د له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو باعث شي د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کیږي. د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون چارواکو نن اعلان وکړ چې د ګرجستان د امید ګوند په سلو کې 6.4% او د اپوزیسیون اصلي ګوند متحد ملي غورځنګ په سلو کې 10.4% ګټلې دي. واکمن ګوند له دې ازموینې څخه د بهرنیو منځګړو په مرسته په ګرجستان کې د اوږد سیاسي بحران د مخنیوي په هدف د اوس مهال لپاره واوخت او له وخته مخکې انتخابات پکې ونه شول.
خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل کوم غوختی وی دا او نور خبرونه بیا هم ولولای د زدی رادیو په وی پانه کشته پته مو د زدی رادیو ټکی اور یا زدی رادیو ټکی ا کام د خبرونه پته برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته ز نوري وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د تیرې ورځې له خونړۍ 14 وروسته چې طالب چارواکو هغه د اسلامي دولت ډلې یادایش کار بلل یو شمېر خاریان د دغه ډلې د حملو د مخنیوي غوښتنه کوي. که څه هم د کابل ښار د پرونۍ ورځې د 14 چې د عیدګاه لوی جومات په اوره کې وشوه مسؤلیت چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د طالبانو چارواکي وایي چې د دغه ډلې دا د داعش کار دی. د دغه ډلې ځپلو لپاره طالبان ویلي چې پر یوې نوې طرحې همکار پیل کړی او په عمل کې دو سره به د داعش ټغر بشپړ له افغانستانه ټول شي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې په عین حال کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال هم دی په یوه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو ځانګړې قطې د کابل په 12مه ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد تېره شپه عملیات وکړل. هغه ویلي چې د دغو عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز بشپړ له منځه وړل شوی او پکې ډېره د داعش ډلې غړي یو شمېر غړي وژل شوی دی. نور په دې راپور کې
د کابل تیر ورځ 14 ورستیو کې د داعش ډلې فعالیت د افغانانو اندېښنې راپورته کړې دي. د کابل ښار وسیدونکی احمد الله له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي طالبان باید داعش مخه ونیسي.
په دې ورستیو کې په ننګرهار، کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د داعش ډلې لخوا تحرکات ډېر شوي دي. د بیل کې په ډول په ننګرهار کې د طالبانو ځینې ځواکونه په مرموز ډول باندې وژل کیږي. د کابل ښار د اوسیدونکو په توګه دغه موضوع ماته د اندېښنې وړ ده او په دې اړه باندې ټول هیوادوال اندېښنه لري.
د دې ښار بل اوسیدونکي مبین بیا وایي د طالبانو له راتګ سره تمه دا وه چې د دې چاودنو څخه به وژغورل شو، خو داسې ونه شوه.
موږ دې چاودنو اندېښمن کړي یو چې طالبان راشي نو امنیت به په قرار شي او د دې چاودنو مخه به ونیول شي، نو دا کارونه شو او موږ د طالبان نه دا غواړو چې د دې چاودنو مخه ونیسي.
خو د خلکو د اندېښنو ته بیا طالبان په ځواب کې د داعش سره مقابلې لپاره د یوې نوې طرحې د جوړېدو خبره کوي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کریمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامی امارت مجاهدینو د دې پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هیواد په کچه باندې نظر کولول ولې د وړلو لپاره یو دغه لري یوه طرحه لري چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دې دغه کوم تحرکات چې دي دغه هم نامرئي دي، کوم فزیکي شتون نه لري، کوم مشخص ځای په کنټرول کې نه لري، دا به په بشپړ ډول باندې له هیواد څخه پوهېږي.
ښاغلی کریمی وایي داعش اوس هم د افغانانو طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډیر ژر به لمنه ټوله شي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې تیره ورځ د کابل ښار عیدګاه جومات مخې ته د خلکو په یوې ګڼې ګوڼې چاودنې لږ تر لږه دوه کسه ووژل او درې نورې ټپیان کړه. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړۍ د دې برید تر شا لاس ولري. له دې چاودنې وروسته تېره شپه ناوخته د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند خیرخانې په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د له منځه وړلو په موخه عملیات ترسره کړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې وزاله له منځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبان یو بل ویاند بلال کریمي اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولې دي. طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان یې واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه. خو د طالبانو په واکمنۍ کې بیا راکټونه هم توغول شول چې مرشوب لی درلوده او مسؤلیت اسلامي دولت نوم ډلې اخیستی و. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنې وشوې چې په ترڅ کې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونو نور ټپیان شول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
هغه محصلان چې د امریکا د فول برایت پروګرام لپاره کاندیدان شوي ویل ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. یو شمیر محصلانو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د امریکایي مسؤولو چارواکو لخوا هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي چې آیا دغه پروګرام پیلیږي کنه. هر کال په لسګونو افغان محصلان دغه پروګرام ته جذبېدل. نور په دې رپورت کې
د افغانستان د سیاسي نظام بدلون د ټولو نورو برخو ترڅنګ د افغان ځوانانو پر زده کړو هم اغیز وکړ. د امریکا د فول برایت پروګرام لپاره یو شمیر شارت لیست سوي افغان محصلین وایي ساکل د دغه پروګرام د ناڅرګند دلیل لامل ځانډولو اندیښمن کړي دي. حسین احمد چې دغه امریکایي تعلیمي او نړیوال پروګرام لګډون کوونکو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې تر دې دمه د دوی د زده کړو د پایلې بندیدو په اړه ورته امریکایي چارواکو هیڅ هم نه دی ویلي.
دا ویل شي چې سپتمبر کې بستا سو نیکسټ انټرویو سي نو کوم حالات چراغ د سیاسي حالات هغه نه وجه چې ما په خیال هغه د انټرویو یا کینسل کړی دا یا اس کړی د موږ ته دا فلال پته نشته. دا سي اتمی جواب موږ ته اوسه پورې فلال نه راکړی چې دا پروګرام چې آیا پورا ختم شوی دی یا بل کال لپاره ډیفر شوی دی. اوس موږ غوښتنه هم دا د سټیټ ډپارټمنټ او یو اس فل برایت پروګرام نه چې دا پروګرام چې دی په کار ځان نشي، دا پروګرام چې دی دوام والی سیاست ښکیل نشي.
درویست کلان اسمت فهیم هم له دغو افغان ځوانانو له ډلې دی چې د 2022 کال لپاره د امریکا د فول برایت له بریالیو ګډونوالو دی. اسمت وایي دوی د زده کړو ټول کلونه په سختو هڅو تیر کړي چې بالاخره فول برایت پروګرام ته بریالي سي، خو په خبره یې د دې پروګرام نامعلوم ځنډولو دوی او هغه نور افغان ځوانان اندېښمن کړي چې غواړي په راتلونکي کې دغه پروګرام کې شامل سي. اسمت د امریکا له دولت او فول برایت پروګرام له چارواکو غواړي چې زر تر زره د دوی وروستۍ مرکې واخلي او په افغانستان کې د دې پروګرام لپاره د نورو افغان ځوانانو امتحانونه او جذب پیل کړي.
خواست ما از دولت امریکایی نست که برای
زمون خوختنه در امریکا لدولت داده چه پا افغانستان که در دغه پروگرام در دوام لپاره حدسی وکلی او در سه کل برنامه هم در نور و کل و نکشان مخته یوسی او زمون گروسته مرکی هم اوخلی زکه چه لبد مرغ اوس هم پا کافی اندازه نوخته شویده
نوخته شده است.
اسمت وایي دا مهال د امریکا په مهم پوهنتونونو کې د شاملېدو او جذب آزموینې روانې دي او ویره دا ده چې دوی له دې پروسې شاته پاتې نسي. که څه هم د دغو افغان ځوانانو د ستونزو په اړه بېلابېلو ملي او نړیوالو رسنیو راپورونه خپاره کړي، خو د ازادي راډیو له هڅو سره سره هم امریکایي چارواکو په دې اړه کوم څه نه دي ویلي. د معلوماتو له مخې ساکل په افغانستان کې له 800 ګډونوالو یوازې 130 شرط لیست سوي چې دیرستنه انجونی دی، فولبرایت یو تحصیلی برس دی چې هر کال د امریکا د دولت لوري د ټول نړۍ بریالي محصلینو ته د آزموینو لمخې ورکول کیږي. د لوړو زده کړو دا پروګرام په افغانستان کې له 1950 میلادي کال پیل شوی چې د تیرې نویمې لسیزې چې د طالبانو حکومتولي حاکمه وه او وروسته جګړې رامنځته شوې دا پروسه بنده شوې وه، خو له 2003 کال راهیسې بیرته دا برنامه په افغانستان کې روانه وه چې اوس د نامعلومو دلایلو له مخې بیرته ځنډول شوې ده. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
د کابل خارو سیدونکو د اندېښنې لري چې برېښنا پرې قطع نشي. یو شمېر کابل خاریان وزیر روته وویل چې د بیکاری او د مالی ستونزو له امله چې نشي کولی له بانکونو خپل پیسې ترلاسه کړي او په خپل وخت د برېښنا بیلونه یې نه دي تحویل کړي. د افغانستان د اړتیا وړ ډېر برېښنا وارداتي ده او د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردېږي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي له وارداونکو هیوادونو سره خبرې کړي او ورته ډاډ ورکړی چې د افغانستان روان وضعیت په کتوبه پر دې هیواد برېښنا پرې نه کړي.
د بیکاری، فقر او په بانکونو کې د پیسو د نه ورکړې سربیره اوس د کابل ښار اوسیدونکو د برېښنا د احتمالي پرې کېدو په تړاو هم اندېښنه لري. د کابل ښار اوسیدونکو وایي د طالبانو له راتګ سره خلک د خوراکي توکو له کمښت او بې پیسګۍ سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي چې خلک د برېښنا بیلونو او برېښنا شرکت خپل پورونه ورنه کړي د کابل ښار به په نږدې راتلونکو کې تیار شي. منصور د کابل ښار اوسیدونکو:
پیسې خو نهسته، خو بانکونه خو پیسې نه ورکوي، خو سره دومره پیسې کوم ځای نهسته چې برکونه پیسې تحویل کړو. او دا ژمی پات شو، دا ژمی مشکلات خلکو ته ډېر ستونزې جوړې دا دا یو برق دی، خلکو لپاره سهولت دی او دا برق چلاس خلکو ته ډېر مشکلات جوړې.
د کابل ښار بل اوسیدونکو همایون:
بلک ډېر راځي، کاروبار نشته چې کومې پیسې د بانک باندې دي. موږ دولت نه دا خواهش لرو چې وروره چې کاروبار شروع کړي، خلکو ته خپل کار او زمینه برابره کړي، بانکونه خلاص کړي. دولت نه موږ دا غوښتنه ده.
دغه اندېښنې په داسې حال کې راڅرګندېږي چې د افغانستان برېښنا شرکت ځینو پخوانیو چارواکو ویلي وو که د برېښنا پاتې پورونه راواردونکو هیوادونو ته ورنه کړل شي د دې احتمال شته چې په افغانستان برېښنا پرې شي. د افغانستان د برېښنا شرکت پخواني مشر داوود نورزی له وال سټریټ ژورنال سره په مرکه کې ویلي چې د برېښنا شرکت د پورونو کچه 90 میلیونه ډالر ته رسیدلې ده او د غشمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د ټولاند خنوتبه د افغانستان د برېښنا شرکت د عملیاتي برخې مشر صفی الله احمد زای په جواب کې وایي:
نگرانی وجود داره از قطع برق، ولی برېښنا شرکت هم اقدام
کوي. افغان دښنه چې په دې برخه کې دی موږ په اړه اقدام کړای. له هغه هوادونو سره چې قراردادونه لرو ورته ویلی مو دي چې په افغانستان کې حالت بحراني دی. په افغانستان کې بانکي سیستم خراب دی. د اوس لپاره بانکي سیستم موږ ته اجازه نه راکوي چې ستاسو پورونه درکړو، او د هغه لخوا موږ ته ډاډ راکړل شو چې ستاسو برېښنا نه پرې کوو.
توفیر نه اطمینان از طرف کشورهای همسایه است که برق قطع نمیکنن.
خغل احمد زیوی برېښنا شرکت تر اوسه لگاوندیو هیوادونو څخه د برېښنا په برخه کې 2.5 میلیونه ډالر پوره وړای دی او د بانکي سیستم لخه کې دوه سر بدغه پورونه ورکړل شي. افغانستان اوس مهال له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي چې په کلنی ډول به شاوخوا 300 میلیونه ډالر ته رسیږي.
په خوست کې بیا 1500 اړو او بې وزلو کورنیو سره د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری لخوا د نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. د مسؤلینو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته 1590 امریکایي ډالر ورکول کیږي. تر دې مخکې په اورزګان ولایت کې هم د مرستو دغه لړۍ پیل شوې وه. له بلې خوا په خوست کې طالب چارواکي اړو کورنیو سره نغدي مرستې ستایا وای په نږدې راتلونکو کې به نورو بې وزلو او غریبو کورنیو سره هم مرستې وشي. نور په دې راپور کې:
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری او بیوزدي د خلکو ژوند ستونزمن کړی، د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا په خوست کې 1500 اړمنو او بیوزله کورنیو سره د نقدي مرستو بهیر پیل شوی. مسؤلین وایي چې د بیوزله کورنیو سروې کې له ډیر دقت کار اخیستل شوی او دا 1500 کورنۍ د یو پلاوي لخوا د 800 سروې شوي کورنیو له منځه ټاکل شوي دي. د خوست په ولایت مقام کې د یو این ایچ سی آر استازي ایوب اندیال د نقدي مرستو د ویشلو په ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل:
بسیار نړیواله موسسه په خصوص کې اوس کې ډیر فعالیتونه په مخ وړي چې نن به 1500 بې وزله کورنیو ته نغدي 195 ډالر ورکول کیږي. او یو څو ورځې وروسته به په ګوربز ولسوالۍ ګلان کیم کې وسو کورنۍ ته د شلټر پروسه هم شروع شي.
هغو کسانو چې یاد نقدی مرسته یې ترلاسه کړه وایي له دې مخکې د غریبۍ په وجه له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. د باک ولسوالۍ اوسیدونکي نیکمل ویل دی د ښوونځي په 12 ټولګي کې دی او پلار یې د لاس مزدوري کوي، ډېر بې وسه دي او دې مرستو ته یې ډېره اړتیا درلوده.
د بې وزله کورونو لیکل دا سروې وکړه، موږ سره نقدي مرسته وکړې، دوه پیسو ته نن سبا کې موږ ډېر اړتیا لرله، بېخي ډېره زیاته. زه خپله کور کې د کور سرپرست یم، مکتب وایم، 12 سم کې یم، نور هیڅوک د ګاټې نه لرم، یو پلار لرم، هغه د دیوالونه خښتې کور کوي.
حسن ګل یو بل کس دی چې نقدي مرسته یې ترلاسه کړه، د ویل کاروبار نه لري خو مخکې د دوا درملو لپاره پیسې نه درلودې.
والله خدا نه زګه کور یو خپل مرزای لرو، بل څه در کوم کاروبار ونه چې مې ته چې نه وي نور وړه خو نه دي چې شتانه چې وایې کو زګه دا مو څه سره د خدای خو کې زګه دا هغه و کې نو در وکه چې مې کاروبار سره چلے کې دوه څنګه څه.
بلخوا طالب چارواکو د یونیسیار لخوا 1500 اړمنو کورنۍ ته د نقدي مرستو د ورکړې پروګرام یو مهمه اړتیا وبلله او ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به مرسته کوونکو ادارو ته د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره وړ شرایط برابر کړي. خوست والی محمد نبی عمری ویل یاد مؤسسې د اړمنو کورنیو په ټاکلو کې له ډېر دقت نه کار اخیستی او په رښتینې ډول مستحق کورنۍ انتخاب کړي دي.
د یونیسیار له طرفه ماشاءالله دوی یو چنګ کړی و، یوه سروې کړې وه، تقریبا 800 کورنۍ وه. په هغې کې دا لازم وبلله چې 1500 کورنۍ هغه دي چې عاجل مرستې ته ضرورت لري، او په آینده کې به نورو کورنیو ته انشاءالله یو پروګرام شته چې ونیول شي.
په خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې داسې مهال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شوی چې په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي ډېره شوې ده. د ځینو نړیوالو ادارو د څېړنو پر بنسټ د افغانستان نیمایي وګړي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
او سم یو سیمه ایز نړیواله موضوع د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای دی ټول هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنی وشي چې نمونه د پاندورا په نوم سندونو کې په دې ورستیو کې افشا شوی دی. عمران خان ویلي که ثابت شي چې کوم چا د فساد یا نورو غیر قانوني لارو څخه شته او جایدادونه ترلاسه کړي نو به حکومت په وړاندې مناسب اقدام وکړي. په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزي حکومت د وزیرانو، پوځي چارواکو، سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نمونه شامل دی. نور حالی زموږ د مشال رادیو د همکار شهنواز ترکزی په دې رپورټ کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی د هر چا نوم چې په پندورا پیپرز کې راغلی په ضد به پلټنې کولی شي. عمران خان د اکتوبر په 3 په خپل ټویټر لیکلی د ټیکس غلا کوونکو او درغلی کوونکو لخوا په ناقانونه ډول پیسې جوړول او بیا دوی رسوا کولو باندې د پندورا پیپر ستاینه کوي. وزیر اعظم عمران خان لخوا د درې عبارتونو په ټویټ کې دا هم ویل شوی، حکومت به د هغه ټولو خاریانو تحقیقات کوي د کوم نمونه چې په پندورا پیپرز کې راغلي او که څه هم غلط پکې ثابت شو په ضد به مناسب عملیات هم کوي. پندورا پیپرز په پاکستان کې خپل رپورت د اکتوبر په 3 جاری کړ چې پکې د 200 زیاتو پاکستانیانو نمونه شامل دي. په دغه تنانو کې په وفاقي کابینه کې د ناستو وزیرانو او ځینې د اپوزیشن ډلو سیاستدانانو، د پوز د ځینو پخوانی افسرانو، بانکرانو، میډیا مالکانو او د ځینو کاروباریانو په شمول یو شمیر نور نمونه هم شامل دي. په دغه تنانو کې موجوده وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین، سینیټر فیصل واوړه، د مسلم لیگ قافیه او مشر او وفاقي وزیر مونس الهی، د پخوانی وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار دیوزوی، د پیپلز ګوند شرجیل میمن، د صنعت وفاقي وزیر خسرو بختیار اورور او د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالعلیم خان او نور هم شامل دي. په پخوانی فوزي افسرانو کې د پخوانی لیفټنټ جنرال شفاعت الله شاه، د ټبر د افشور کمپنۍ په واسطه په لندن کې جائیداد او د پخوانی لیفټن کرنل راجا نادر چې وروستي پاکستان کې سیاست هم شروع کړو ویل شي چې دا هم په بهر هیواد کې جائیداد ده. د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د اکتوبر په درېمه د شپې نه وخت د اردو ژبي ټي وي چینل جیو سره په خبرو کې ویلي وزیر اعظم عمران خان اعلان کړي غلطی کا ثابت شوی کاروائی بکیگی.
اب اس بار بھی جو نام آیا ہے شوکت ترین صاحب
اس دا وار جو کم نمونہ راغلی نو شوکت ترین پا کی خپل پوزیشن خواز حقا باقی چیری چا نمونہ پا کی دی نو حقوی با ہم دا دغا عمل نا تیری گلی کا چنگا چی دا پی ٹی آئی وزیران پا تیر وقتون کی تیر شویو پا چا چی ہم تور دے آغا با خپل زن صفا کوی دلتا تا احتساب یا دیر سخت نظام دے او وزیر اعظم پا آغا نظام بند عمل کوی
بہت سخت نظام ہے پرائم منسٹر اس پر عمل کرتے
پینڈورا پیپر د هغه تحقیقاتي ټیم لخوا جاری شوی رپورٹ دی چې په یو سل اولس ملکونو کې د یو نیم سل میډیا ادارو شپږ سو خبریالان جوړ کړي. دغه رپورٹ په یو کروڑ او نولس سو فایلونو یا معلوماتي رپورٹونو مشتمل دی. په پینڈورا پیپر د عوامي نیشنل ګوند صوبای ترجمانی سمر هارون بلور هم په خپل ټویټر لیکلی په رپورٹ کې د وفاقي وزیرانو نمونه غوښته دي خو د بچا خند پلویانو نمونه پکې نشته. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق لخوا د جیو ټی وی په پاڼه په یو خبر کې هغه ویلي په رپورٹ کې چې د کومو تنانو نمونه راغلي په ضد دی پلټنې وشي دغه تنان دی خو د خپل هودونه استفاګانې ورکړي یا دی حکومت کور ته ولیږي. د پیپلز ګوند ترجمان فیصل کریم کندی هم په خپل ټویټر د پینډورا پیپر ځینې تصویران او یا سکرین شاټس لګولي او ورته لیکلي دي پینډورا پیپرز. تجزیه کار محمود جان بابر وای لکه د تیر وختونو په شان به دا ور هم په دې رپورٹ کې دراغلی او تنانو په ضد هیڅ ګام پورته نشي خو کو پورته کیږي نو په هغه کې به بیا د حکومت کوم خاص مقصد وي نو هغه څنګه
عمران خان صاحب چې کوم په مشکل حل کې لګیا دی د حکومت چلی زما خپل خیال دا دی چې اب ډیر زیات لوی ایڈونچر بنه کوي سدا سي کار بنه کوي چې هغه سره مشکل جوړ شي او دویم کار دا هم کې دی شي چې هغه د یو سو کسانو قرباني ورکي او چې هغه کم د پریوتې ساک ته دا واپس بهالولو لپاره دا شی استعمال کی او خلکو ته وایي چې وګوره کنه زه په خپل خبره باندې اوسم قائم یم وګوره زه خو اصلي سړی خو زه مچ تاسو حکومت ما ته راکړي.
کومې ادارې چې دغه رپورت تیار کړي هغه آی سی آی جی معنا د تحقیقاتی صحافیانو نړیوال سازمان دی. دوی هم د اکتوبر په درېمه په خپل ویب سایټ خپور شوی او خبر کې په یو ځای کې لیکلي کله چې عمران خان وزیر اعظم شو وعده یې کړی و چې پاکستان به د کرپشن او یا د درغلیونه پاکوي خو د پینډورا پیپرز پلټنې ښایي چې هغه حکومتي تنان چې د عمران خان سره ډیر نږدې پاتې کیږي په خفیه طور په میلیونونو ډالرو کمپنیانو جوړې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافا او واضح اوریدلی شئ. د ازادي رادیو خپرونې د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
تاسو له پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت لوس د کندهار ولایت ته کابل بانک په ټول عمر د یوې میاشتې معاش را سره ګرځولی وو. د دابل میاشتې معاش به هم شل ورځې بعد را کوي. هغه د یوې میاشتې معاش چې به دې زموږ ته تل په اډوانس کې ګرځولی وو هغه د یوې میاشتې معاش چې باید موږ ته کابل بانک راکړي موږ د ډېرې مجبوري سره لاس او ګرېوانو بچیانو په کور کې ورو ډوډۍ نه لري حال باندې مو یو خدای خبر دی. نو د ازادي راډیو څخه هم دا همکاري غواړو چې دا زموږ غږ یا د طالبانو یا د کابل بانک پورې ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې معاش چې به د دې سره اډوانس پروت وو هغه اډوانس معاش خو د اوس نشته راکړي هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې حق دی او دا نور ماشینه مو هم د طالبانو څخه غوښتنه ده چې موږ هم د هغه وطن بچیان د هغې خاورې خدمت
او آزادی ریڈیو صدا پیغام پریگرم چې آخر کې زمونږ د غریبانو وسال کیږي آخر دا درې لکه مخلوق چې اوسګار کې ناصل دی کې دا څه خلک مو چې یو کس د کور ګټه والا او دولس دیار لس کس خوراکیان او هغه مو سور کې ناصل یقینو کې چې د وړونو اریان د کراین اریان د ترکارین اریان اوس ما په خپل افغانۍ چې رنه زه شپېته کاله عمر لرم او دلته کار کوم کله ملاویږي هغه هم کله نه ملاویږي درې سوه روپۍ ورځ راکوي او چې کله کار یې کم وي نو ما همداسې وشړي او هغه ورځې مې چې اوړه راوړل نو دوه چرګې مې خرڅې کړې، 800 روپۍ وکړلې، 1050 روپۍ قرضه را باندې وختله، او هغه بیا چې دویم باره لاړم نو اوړه مې رااله رانه کړل. بیګا مې یو من وریجې په 200 روپۍ مې کور ته یوړل چې هغه به ماشومانو خوړلي. زمونږ به آخر داسې کېږي د ازادۍ ریډیو نه مې دا هیله ده چې دې لوړپوړو چارواکو ته دا خبر ورسوي، او تاسو ته مې دا خواست د دې لوړپوړو چارواکو نه چې دا زمونږ سره غم وخوري. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په اکسپټون کې ماشين کې پرېښو کور مودن پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. پام دې سره د خبري مجله پاتور رسیدا زنوري اس نوري.